سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده سفي ولاستان زمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پیل په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړي د دې هڅه ده چې افغان جونې تیار راتلونکي ولري او له فرصتونو به برخي وي. بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د نجونو د منع کولو په غبرګون کې پرون په واشنگټن کې وکړي.
That no country is going to be able to succeed much less.
Kit yo hewat ba barai wo namu mi awde ra laga wada bo kti kni mai wo gdi de wande akhisto la fursat sa khabe barhe krai shwi wi muk pa us waqt pa de barhe kli nuru hewat dun sara pa taamul ki wa ka waziyat badal nashi faila be tawan pre ka wal wi na gwaadam na ne juziyat war kram kho muk ba la akhpal sharikan sara pa ham gagi da masala taqib kru
خغلی بلینکن زیاته کړه طالبان اته کوي لنړیوالې ټولنې سره کی اړیکی ولري او دوی ورته اړتیا هم لري. خود د خبره ک طالبان هغه کړو وړو ته چې اوسی کوي دوام ورکړي لنړی سره وی اړیکی خې نشي. بلینکن ویل پرنجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکا نه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو غندلې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي په افغانستان کې د خزو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني او موږ دا ډول یو بندیز غندو. چاوشغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکیې د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشغلو ویلي د طالبانو دغې پرېکړې دوی ډیر خفه کړي او هغه د ډیرې اندېښنې وړ ده. چاوشغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ته د رسیدو چانس ډیر کم وي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنې وکړي. دې کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه په خپله وب پاڼه خپور کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې 8 ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی او هم د خپله د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي. سی پی جی ویلي د دسمبر په 9 شاوخوا 500 پر وسلو سنبالو افسرانو د تخار په مرکز تالوخان کې د نوري کور محاصره کړی. د هغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی. ازادي راډیو ته غوږیست او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي، خو د دې لپاره چې دا هیواد د دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي. چاوشغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري. په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولی. د دې لپاره چې سویډن او ګاونډی فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو 150 غړیو تصویب ته اړتیا لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. تابع شده پروگرام ده مطالبو معرفی ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د انجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د تړلو له پریکړې دفاع وکړه.
په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعال وې، حجاب متاسفانه نه شو عملي. او بله همداسې ستونزه دا وه چې په اکثر پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم شوی د نرو د ښځې په مابین.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مو په دې اړه مرکه کړې چې د وزیر د خبرې څنګه ارزوي.
د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بے ناموسی او یو سلسله تخلفات او منکراتو ذکر دی. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي.
د نجونو په وړاندې د پوهنتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون تر پرون ناوخته شاوخوا 500 د پوهنتون استادانو استعفا ورکړي، یو هم جاوید مومند دی.
زمونگ خویندی چه لدغ نیامت نبی برخی ول حتی شپی نا وقت پوری خوب هم نراته دیل پاره چه دیر بندیخ نکیوم چه زمونگ افغانستان پا دغس حساس و شرایط که دغس عجولانه و دغس پریکلی نور که زست نسم کوله یاد اقل ما استفا ورکلن
او انوش دستگیر ده فوتبال ده ملی تیم لروزنگره لاس پسر شو.
آقای دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از حضور
در افغانستان د فوتبال ملی لوبډلې مشر روزون کی خاغری دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوتبال ملی لوبډلې لروزنې لاس پسر شو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوې. د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات، له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې. په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پریکړې دفاع وکړه. هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پریکړه پر څلورو دلایلو شوې ده.
یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعالې وې. د یو ولایت د ښځینو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه، هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بېله محرمه. یو عمده مشکل په دې کې دا وه. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفتامت درلودې د کورونو سره تللې، هغو ته هم هدایت پوره حجاب و، خو دا حجاب متاسفانه نه سو عملي. او بل عمده ستونزه دا وه چې په اکثر پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې. څلورم مشکل دا وه چې اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 160 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره د افغاني کلتور سره سر نه خوړي. هغه کې لکه دا د انجینرۍ اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضې داسې نورې رشتې دي.
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي، خو د ده په وینا دا کار ونه شو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تېرې سې شنبې په ورځ په یو مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ بند وي. په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یو مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر ثانی پورې بند دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې، خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا په لاسلیک خپور شوی، د هېواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پریکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي. د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وې. هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل طالبان له درنو وسلو سره ښوونځي ته داخل شول. ما او مدیر له دو نورو سر ښوونکو سره چې غوښتل مو له ښوونځي ووزو په تنده لهجه راته وویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست، ولاړې شي او تر امر ثانی پورې حق نه لري چې په ښوونځي کې ووسئ. په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنې له یوه خصوصي مرکز څخه شړلې او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي. له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تالقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبشیندي. د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و. پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و. په کابل کې یو شمېر معترضانو وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان او خبریالان یې نیولي دي، خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم وایي د معصولو نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امرسانی پورې بندې شوي. نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاحالدین سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نه شول او په دې موده کې مسئول چارواکو له مصلحت کار واخیست. آیا د دې دلیل کیدای شي چې د ټولو معصلو نجونو په مخ د پانتونونو دروازې وتړل شي؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی، په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی، او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال، د مشروعیت لارې چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې، هغه کولای شي، هغه څوک کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده، تمامت خاده د ټوپک په زور راغلی دی، حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتای مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکامو مجریان دي، او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پوهنتونونه او تعلیمي مراکز وتړي، دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی. راشو د مسالې بلې برخې ته، هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو، بې ناموسی او یو سلسله تخلفات او منکراتو ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې دې شي تخلف وکي، هر څوک کې دې شي جرم وکي، دا د چاپ اوښل کې نوښته نه دی، او دا د مکتبونو، د مدارسو، د خلاصېدو، عدم خلاصېدو پر لسره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعي او مشروعیت نه لري.
سیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول. په اکثره پوهنتونو کې د اختلاط د نظام دوام او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو لشان او شریعت سره اړخ نه لګاو، د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړې دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړي. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محروم کړی شي؟
په لیلیو کې جوان، د کورونو نه لري جوان، د شرعي محرم نه لري جوان، دا ډیر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیارې نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر اغلې ده رسي، دا که مسلمان ای او که غیر مسلمان ای. جناب وزیر صاحب چې کولای نشي، ته محمد خا هسته پریږدي چې بل څوک وکړي، د تاسو نه به خو کی. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دلیل نشکېدل چې لسره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د هغو دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ چې په اساس د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړلې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د وو پرمختللو صنعتي وادو یا جی او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني او د طالبانو څخه یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی او په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتون او د لوړو زده کړو له نورو مؤسسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړی او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګېرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د اوپر مختلو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري، په برلین کې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی او ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې پوهنتونو ته له تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډېر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش او غلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې کړي دي. د ترکیې د حوریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوش او غلو ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوش او غلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې په تیرو شاوخوا 1500 کې هغه اصلاحات چې د په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنیا او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه وو چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو پلندو څپو په 19 او 15 مترو باندې واوري.
تر پرون ناوخته د نجونو د محصلینو په وړاندې د پوهنتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون په ټول افغانستان کې شاوخوا 500 د پوهنتون استادانو استعفاوې ورکړې دي. یو هم جاوید مومند دی. په دې اړه فرشتي مرسال یو ریپورت جوړ کړی.
دا یو عجیب شانت احساس ما ته پیدا شو د دې لپاره چې د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله یې هم فکر نه وکړی چې د استادۍ مقدسه دنده به پریږدي، ځکه په خبره یې د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري.
مونږ او تاسو ټول افغانان درد دلی سونه یوازې بلکې ټول افغانان او زمونږ یوازې نه درد هم دا و چې مونږ به علم او بے سوادی کشم ډیر زیات لوړه وه او یوازې نه مشکل چې مونږ افغانستان او افغانان ورسره لاس او ګریوان ول د علم او بیا په خاص توګه زمونږ خویندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته د دې لپاره چې ډېر په اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پرېکړې نور که زه څه نشم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
په کابل کې د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری چې په خبره یې په سلام هیواد تلوی آفتاب او باختر خصوصي پوهنتونونو کې هم په تدریس بوخت و ازادي راډیو ته ویل چې خپله په کور کې نجونې محصلانې لري خو نه یوازې د خپلو خویندو لپاره بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تلای د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا ورکړه.
متاسفانه همین دلیل که از طرف وزارت تحصیلات عالی
لو بده مرغ په همدی دلیل چې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا مکتوب خپور شو چې تر بل امر دی خزینه محصلان په هنتون ته نه ورزي ما هم استعفا ورکړه. دا یو محدود شمیر استادان نه دي تر راتلونکي اونیو پورې به ډیر نور استادان هم خپل دندې پرېږدي. موږ څنګه کوی شو چې راشو یوازې هلکانو ته درس ورکړو بیا چې کور ته ځو خپلو خویندو محصلینو ته څه ووایو چې چیرې تللي وو که ووایو چې تللي وو درس مو ورکړ له رواني اړخه په دوی ډیر بد تاثیر کوي خای پوښتنه ورسره پیدا شي چې موږ درس نشو ویلی نو تاسو ولې زی درس ورکوی؟
شاید سوال خلق شوه وقتی که ما درس نخوانیم شما به چه خاطر دیگه میرین تدریس میکنین؟
د چهارشنبه ورځ را پدې خو چې د افغان جنو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې تړل شوې یو شمیر استادانو خپل استعفاوي وړاندې کړې. د پداسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ څخه وروسته د پوهنتونونو ډېر شمیر استادانو خپل دندې پرېښودلې او له افغانستانه وتلو ته اړ شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د فوټبال ملي روزونکو انوش دستگیر له خپل دندې استعفا کړې. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انوش دستگیر د خپل قرارداد تر ټاکلي وخت شپږ میاشتې مخکې استعفا ورکړې. جزئیات له بختیار ساحل اورو.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي انوش دستگیر له خپل دندې استعفا کړې ده او د فدراسیون د مشرتابه له لورې منل شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی دستگیر د فوټبال د فدراسیون سره څلور کلن هوکړ لیک درلود خو نوموړي د ټاکلي وخت تر پای ته رسېدو شپږ میاشتې وړاندې استعفا کړې ده. د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل ښاغلی فیروز ماشوف ازادي راډیو ته ویلي دي
دستگیر سرمربی تیم ملي فوټبال افغانستان بعد از
د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي ښاغلي دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوټبال ملي لوبډلې له روزنې لاس په سر شو. که څه هم له نوموړي سره په قرارداد کې شپږ میاشتې وخت پاتې و خو د دواړو خواوو تر هوکړې وروسته ښاغلي دستگیر استعفا وکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون موخه دا ده چې په راتلونکي کې یو غوره ملي لوبډله جوړه کړي. هیله لرو چې دغه چارې په سمه توګه پر مخ ولاړې شي که څه هم په اوسنیو حالاتو کې سخته ده مګر موږ به خپلې هڅې ونه درو.
اما ما حدیث تلاش تاریخ نخواهیم کرد.
د ښاغلي مشوف په وینا چې د ملي لوبډلې د راتلونکو څلورو کلونو لوبیز پلان جوړ شوی دی او ډېر ژر به هیوادوالو سره شریک شي. د نوموړي په ټکو چې د فوټبال د نوي روزونکو لپاره د فوټبال فدراسیون مشرتابه د رایه ورکولو په حال کې دي او ډېر ژر به نوی روزونکو او لوبیز پلان رسنیز شي. د یادونه ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله اوس مهال د فوټبال نړیوال جام په درجه بندۍ کې 155 مقام لري چې یوازې له دوو هیوادونو مخکې دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماښام تر ورو د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ له لارې واورئ.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
واقعا چې انجونې بدبخت دي یا هم وایو چې کم تالی دی ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وافت ډېر ډېر مایوس ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سو موږ ډېر ناامیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلې چې موږ درلودل چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې سو د تاسو سره او د دولت څخه یا د امارت څخه دا هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري، که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي، او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي. ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. نو ستاسو خدای هیله کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته خلک وایي چې د پابیړیو رسم او دود اوس په کمیدو باندې دی، او دوی له دغه رسم نه پخوا هم په تنګ وو، اوس خوشحاله دي چې د بابیړیو یا په ودونو کې د لانجو د رامنځته کولو دغه رسم نور ختم کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بابیړی د بابیړی خو ظلم ده، بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد دا شعر اولی سي ټول عمر یې هغه له یاد نه سره وځي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی، نوموړی وایي خسرې لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه، خو وروسته یې بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کیږي، خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته، وجه یې هم بابیړی دی.
بیا موږ د جان ملک ورته ګرو کو، یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړې او واده مې یو رقم سره وکړو، خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم هم د هغې دوستي خوند، یعنې په 28 کاله وتلي دي، په دا 28 کاله کې هم اوس هم داسې د سلام علیکم هسه وه، نور هم دا د دوستي دا مجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده څه وایي، بلکې په سیمه کې رواج لاره، خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي، ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و، خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کاوه او ډېر سي بالي له خدا ډارېدو یا به شرمېدو، هغو بیا نه کاوه.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادوي چې پلار ما به بیړی کوي.
اوس خو نو وخت وتلی دی، اوس خو نو اولادونه دي سره، په اول کې ډېر دغه فشار و پي، مقصد د خواش او خسر لخوا دغه فشار و پي، مقصد د دماغ ورونو لخوا، په خود یې ما لخوا چې ورونه موږ یې در به در کړو، دا اوس دوستي وکړه دښمني وو.
ډېری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړی په څېر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی، هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستي داسې یو حالت ته را رسولی سي، نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړی په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک داولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي، تاسې په موږ بابیړی وکړو او ته بابیړی ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وایي بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه، سي بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي، او دا بل عامل دي کې د سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولا یو ښه دوستي پاتې سوی وای، هغه دوستي به خوند کوله.
د بابیولی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لاره چې اوس مخ په ورکېدو دی. خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیولی په رنګه ټول غلط دودونه پای ومومي، ډیری ځوانان به لا زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو اورېدونکو ته